السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه مهم موضوعات: په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له اړخونو سره د نړیوالې ټولنې د استازو غونډه پیل شوه.
تمه مده ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
په میدان وردګو کې د ملکي وګړو تلفات د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو وضعیت ته کتنه کوو. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په امریکا کې د کورونا وایرس د دلتا بڼې موارد په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. نور مطالب او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرامونه هم لرو. خو لومړی خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. د کاپیسا چارواکي ویل دي ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي 250 الوتکې په بمبار کې 11 طالبان وژل شوي دي. د ایران پخوانی څارنوال حمید نوري چې په ایران کې په اعدامونو کې په لاس لرلو تورن دی، نن د سویډن په یوه محاکمه کې ودرول شو. بشپړ خبرونه: د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه څو شېبې مخکې پیل شوې. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو ګډون کړی، د افغانستان د پلاوي مشري د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي.
نن د افغانستان د سولې په اړه به د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره لري د هغوی ناست ترسره شي. په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره.
هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوري وایي د قطر په کوربتوب او د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو په همکاري د دې غونډې هدف د افغانستان په سولې کې د همکارو هیوادونو ترمنځ د یوې همغږۍ جوړول، د سولې د بهیر ګړندي کول او د تاوتریخوالي اندرول دي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په څه کم یوه اونۍ کې د افغانستان د نږدې شپږو ولایتونو مرکزونه نیولی دي. د طالبانو استازو هم ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي B-25 الوتکې په بمبار کې 11 طالبان وژل شوي. د دې ولایت د امنیې قمندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري نن شاوخوا 10 بجې د دې ولسوالۍ د سرتپه احمد بیګ په سیمه کې د طالبانو پر مورچو وشوه. هغه زیاته کړه د ان طالبانو د 11 غړو پر وژل کېدو سربیره د طالبانو یو ټانک او یو سرچ ډوله موټر هم ویجاړ شوي. سیمه ییز چارواکي پر طالبانو د امریکایي B-25 الوتکې د بمباري خبره وروسته له هغې کوي چې د دې ولایت مسؤولو چارواکو پرون ازادي راډیو ته تایید کړه چې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د فیض آباد ښار د نیولو په هدف د طالبانو درېمه حمله په شا وتنبوله. د بدخشان د امنیې قمندانې ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو له شپږو لورو پر لپسې بریدونه وکړل چې د حکومتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د روحاني په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمیر یې څرګند نه کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په نښتو کې حکومتي ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو د اړولو ادعا کړې، خو دا یې هم ویلي چې تر اوسه د فیض آباد ښار د نیولو نیت نه لري. د اروپایي ټولنې شپږو غړو اروپایي کمیسیون ته یو لیک استولی او د هغې پریکړې په وړاندې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته یې چې طالبانو حملې زیاتې کړي د افغان پناه غوښتونکو د بیرته استولو لړۍ درولې ده. د پناه غوښتونکو او کډوالو په چارو کې د بلجیم د دولت وزیر سمی مهدي پرون دوشنبه ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان یو شمیر سیمې خوندي نه دي، خو دا د دې دلیل نه شي کېدی چې د دې هیواد هر وګړی په اتومات ډول د خوندیتوب وړ وګڼل شي. هغه ویلي جرمني، اتریش، هالند، ډنمارک او یونان هغه هیوادونه دي چې پر دغه لیک لاسلیک کړی ټاکل شوی. دا موضوع به د اګست 14مه د اروپایي ټولنې د کورونیو چارو وزیرانو په انلاین یا مجازي بیړنۍ غونډه کې هم راپورته شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران په خوانی څارنوال حمید نوري نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یوه محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1988 کال چې له تهران بهر په ګوهر دشت زندان کې د مرستیال څارنوال په توګه دنده ترسره کوله د په زرګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د نوري مدافع وکیل ویلي چې ماکل په قتلونو کې هر ډول دخالت ردوي. د هغه د محاکمې د جریان په ترڅ کې د محکمې په مخ کې په لسګونو کسانو د ایران د مشرتابه پر ضد مظاهره وکړه. هغه مهال د حکومت پر امر شاوخوا 15,000 سیاسي بندیان اعدام شول. نوري وروسته له هغې چې د 2019 کال په نومبر کې سویډن ته ورسېد ونیول شو او تر اوسه بندي دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې او له ایران وغوښتل شول چې له ځنډ پرته په ویانا کې درول شوې خبرې بیرته پیل کړي او اټومي فعالیتونه ودروي. د ایران نوی سخدریزه ولسمشر رئیسی بیا ویلي تر هر څه لومړی باید د ایران د حقونو ضمانت وشي. د ایران د ولسمشرۍ ماڼۍ په خپله ویبپاڼه ښکلي چې د یو ساعت خبرو کې ولسمشر رئیسی پر دې ټینګار وکړ چې دغه تړون ته د ورګرځېدو په صورت کې باید د ایرانیانو ګټې یقیني شي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، کدا او نور خبرونه غواړئ چې په تفصیل سره وګورئ نو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او تخنیکی لارښوونه می رحمت صفای کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د بین الافغانی مذاکرات له کیلو ارخونو سره د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو غونډه نن په دوحه کې پیل شوه. د دې غونډې هدف د تاوتریخوالي درېدل او د سولې د خبرو چټکتیا بلل شوی. افغان حکومت او طالبان او همداراز چین، روسیا، امریکا، جرمني، پاکستان او ملګری ملتونه د دې غونډې ګډونوال دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه تر ټولو سخت حالت ته رسیدلې او طالبانو پر شپږو ښارونو ولکه ټینګه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د قطر پلازمینه دوها د افغانستان د سولې په اړه د درې ورځنۍ غونډې کوربه ده. د دې غونډې په لومړۍ ورځ باید د افغانستان د همکارو هیوادونو د ځانګړو استازو ناسته وشي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په دې ناستو کې د سولې بهیر چټکېدو او د تاوتریخوالي په کمېدو ژور بحثونه وشي.
د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره لري دا هغوی ناسته ترسره شي. په دې ناسته کې افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره. سبا به د تلویکا پلاس ناسته وسي او په درېیمه ورځ به افغانستان د سولې په اړه یوه سیمه ییزه ناسته وي. په دې درې ورځو ناسته کې موږ کوشش کوو چې د افغانستان د سولې پیغام نړیوالې ټولنې ته ورسوو. تمه مو دا ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری په دې ناسته کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو هم دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی. په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، غونډه کې به د دوی یو پلاوی ګډون وکړي. د سولې په اړه دې بحث کې د افغانستان د سولې لپاره د یو شمېر همکارو هیوادونو ځانګړي استازي لکه امریکا، چین، روسیې، جرمني، اروپایي ټولنه او پاکستان هم د دې غونډې ګډونوال دي. په ورته وخت کې د امریکا د بحرړیو چارو وزارت وایي استازی زلمی خلیلزاد به په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د دې وزارت لخوا یوه خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی زلمی خلیلزاد ته ماموریت ورکړل شوی څو پر طالبانو فشار راوړي چې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته مخه کړي. خبر پاڼه زیاتوي امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریز بیا روښانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی او له هیڅ هغه جوړیدونکي حکومت سره هوکړه نه کوي چې په زور او د بشري حقونو په نقض رامنځته شي. د سولې خبرو د چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو لپاره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه له تیر په شدت روانه ده. داسې مهال چې طالبانو له وړاندې شپږ ښارونه نیولي، د ډلې تېره شپه په څلورو نورو ښارونو بریدونه کړي. پکتیکا، مزار شریف، فیض آباد او فراه هغه سیمې دي چې د ډلې د نیولو هڅه کړې، خو افغان حکومت وایي طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې او بریدونه یې ورته په شا تمبولي. د پکتیکا والی محمد یاسین وایي نږدې یو سل دوه طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
یو پانزو سفره شاوخوا دشمن مړه او زخمیان دي چې مړې تاسې پخپله ولیدل چې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس ورغلي. یا خیلو کې درې څلوېښت مړې پراته دي، د زخمیانو تعداد نه ده معلوم. دریم چې دوی غوښته چې په سروبي کې یو حمله ترسره کړي چې هلته هم زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په کلکه قهرمانانه او مېړانه سره دښمن ته ماتې ورکړې او شپږ نفر مړې دي چې هلته مړې ترې نه پاتې شوي.
د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحانی هم په دویم ځل پر فیض آباد ښار د طالبانو د برید د ماتې خبر ورکوي، او د فراه چارواکي هم وایي هلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت بیا وایي په دې پوهېږي چې په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې د جګړې لامل شوي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل دوی د پاکستان له مشرتابه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې د وسلوالو پر شته پټنځایونو خبرې کوي او خبرې دوام لري. ښاغلي کربی زیاته کړې همدا مرکزونه په افغانستان کې دننه د نامنۍ یوازینۍ سرچینه ده. له دې وړاندې افغان حکومت هم په زرونو پاکستان تورن کړی چې وسلوالو طالبانو ته یې پناه ورکړي او له دې ډلې ملاتړ کوي، هغه څه چې طالبان او پاکستان یې نه مني.
په راپور کې مو د افغانستان د امنیتي وضعیت او همداراز له هغه مخکې واورېدل چې په قطر کې د افغانستان د سولې د ښکېلو اړخونو یعنې د بین الافغاني خبرو د ښکېلو ګډونوالو او همداراز د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو یعنی چین، روسیې، امریکا، جرمنی، پاکستان او ملګرو ملتونو غونډه پیل شوې ده، او دا غونډه درې ورځنۍ ده چې لا هم دوام لري. په همدې خبرونه کې د شبه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوځون په مستقیمه اړیکه را سره دی او د دې غونډې په اړه نور جزئیات ترې پوښتو. خوځون صاحب، څومره تاسو امیدواره یاست؟ افغانستان دولت امیدواره دی چې په دې غونډه کې به یو اوربند باندې توافق وشي؟ خوځون صاحب، موږ ستاسو غږ خو تر اوسه پورې نه اورو. خوځون صاحب، زما سوال دا و چې څومره امیدواره یاست تاسو چې په دې غونډه کې به د اوربان باندې په افغانستان کې د یو اوربان په باندې به توافق وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او ستاسو د راډیو درنو اوریدونکو ته. تازه د افغانستان لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ ناسته شروع شوې ده. په دې ناسته کې به ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان د سولې په اړه او د جګړې کوم روان تاوتریخوالی چې دی په دې اړه به موږ د جمهوریت د حوزې خپل پیغام وړاندې کوو. څه چې مهم دي هغه چې په افغانستان کې جګړه تنده شوې ده، ملکی خلک قربانیان دي او ټول نړۍ په دې جمع لري چې جګړه حل لاره نه ده او باید مذاکرات تمرکز ډېر شوی وای. متاسفانه چې طالبانو له جګړې مخ ګرځولی دی. په دې غونډه کې موږ خپل پیغام اورو او طالبان به خپل پیغام وړاندې کوي. اوس موږ توقع درلوده چې د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه په فشار راوړي چې په پای ته ورسیږي او موږ اوربند ته ورسیږو یا نورو هغو لارو چارو باندې چې یو له هغو څخه د مذاکراتو مسرت دی چې مذاکرات دوام پیدا کړي تر څو یو سیاسي توافق ته ورسیږو. تر هغې چې موږ جګړه ونه درو مذاکرات تر څو
خوځون صاحب، تاسو تمه لرئ چې په دې غونډه کې به طالبان چمتو شي چې د اوربان په اړه له تاسو سره خبرې وکړي او له نړیوالې ټولنې سره؟
ناسته که خمون مخامخ کن بحثه لرو، اما از شیشی مهم دی اگه داری چینن به ده هوادون و زنگل و استازو تا منک ده افغانستان ده جگری پر معلومات ورکو و اخبال پیغام ورطا و رو سبب ده ترویکا پلاس غندوی چی پاقی که بم ده امریکا، چین، روسیه او پاکستان او یوشمیر نور هوادون و استازی برخلی دی. او پا دره مورز بیا من یو سیمه ای زناسته ده افغانستان پر اول رو چی ده افغانستان ده سیمی ده هند شمول نور هوادونه چې به په سیمه کې فعال دي، دوی به ګډون کوي او برخه واخلي، او موږ به خپل پیغام هلته هم اورو چې طالبان باندې فشار راشي چې مذاکرات ته وګرځي. طالبان د مذاکراتو میز پرېښی دی او په جګړې تمرکز ډېر کړی دی. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او مکتمل رو چې جګړه په افغانستان کې بند شي او مذاکرات پر مخ لاړ شي.
عام خلک هغوی چې دمدغه شیبه د جګړو له کبله بې ځایه کیږي، د کورنۍ غړي وژل کیږي، دوی ستاسو له دې غونډو نه باید څه توقع ولري او تاسو څه فکر کوئ چې دوی ته څه ورکولای شئ، یعنی د افغانستان د دولت یعنی د یو اړخ په توګه؟
د افغانستان د دولت دریز روښانه دی. موږ د خپل خلکو آرامي او سوکالي غواړو او سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. اما دا سوله او جنگ دوه طرفه جاده ده چې څومره د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غوږ دي. په داسې حال کې چې جګړه او بریدونه تاسو وینئ چې ورځ په ورځ د جغرافیه او د لاندې کولو لپاره طالبان خپل بریدونه زیاتوي او د خلکو په کورونو کې پناه اخلي او بالاخره جګړه هغوی تیزه کړې ده. دا اوس موږ په همدې خاطر راغلي یو چې ډاکټر عبدالله په ښکاره پیغام او له یو ښه صلاحیت سره راغلی دی چې دلته بحث وشي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي، ځکه د افغانستان خلک قربانیان دي او موږ تاسو ورځ په ورځ وینو چې هم ملکي وګړي شهیدانیږي او هم اواره کیږي، او په دغسې یو ټولنه کې چې هغه اکثریت وګړي د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، د کورونو بې ځایه کېدل د هغوی د مرګ په معنا ده. نو دا یو جدي مشکل دی. د دې جدي مشکل لپاره موږ دریځ روښانه دي چې له هر فرصت څخه باید د سولې لپاره استفاده وشي، او دا هم یو فرصت دی چې موږ راغلي یو چې خپل دریځ نړیوال ته وښیو چې طالبان جګړه غواړي او دوی غواړي چې د زور لاره خپل اهداف ته ورسیږي، چې دا ناممکنه خبره ده، خو یوازې به د افغانستان خلک قرباني شي او د تاسو ته پکې ویجن شو د بیزای شو او شمیر به زیات شي، چې زه فکر کوم په دې برخه کې دنیا هم همغږي باید.
یو وروستۍ پوښتنه له تاسو نه مننه چې موږ ته خپل وخت راکړ، او ځکه ستاسو هلته کارونه هم ډېر دي، خو یوه لنډه وروستۍ پوښتنه که راته ووایاست ځواب راکړئ چې د افغانستان حکومت ډېرې سیمې له لاسه ورکړي او تر پخوانه په یوه کمزوري موقعیت کې دی، فکر کوئ چې د سولې په راتلونکو خبرو کې که چېرته طالبان د دولت له پلاوي سره کینی، له مرکچیانو سره کینی، د نړیوالې ټولنې په منځګړتوب د افغانستان دولت تر دې زیات انعطاف ته هم چمتو دی؟ یعنی د موقتي
حکومت پات شو د جغرافي نیول د جګړه ده، او په جګړه کې مخکښتا ګشاتګ وی همدا د چا د قوت په معنا نه وی. د افغانستان رهبرانو تاسو ولیدل چې پرون هم مجلس درلود او جمعې پر سپیدار کې مجلس درلود، ټولو په یو وخت د افغان امنیتي ساکونو څخه حمایت لا بیا کوم ولس تجهیز شي. نو د دې بری باندې حکومت کار شروع کړی دی، په دې معنی چې نور دا جګړه پرمختګ طالبان فکر کوي چې وایي به لري، زه فکر کوم نه لري. د افغانستان خلک د خپلو ځواکونو تر څنګ ولاړ دي، او متاسفانه چې په دغسې جګړو کې چې له یوې خوا د افغانستان خلک دي او له بلې خوا طالبان دي، که به خلق د دې بیا پرې کې خو دا چې موږ په مذاکراتو باندې بحث وکړو، هر چې طالبانو غواړي بحث وکړي په بحث وشي، د افغانستان ورته چمتو دي چې باندې بحث وکړي. هم ډاکټر صاحب عبدالله په تیر سفر کې راغلی او هم په دې سفر کې راغلی دی، زموږ توقع دا ده چې روان تمرکز ډېر شي. متاسفانه چې تر اوسه هم طالبان دغه درس نه دی رسېدلی.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دوحه کې د روانو خبرو پر څرنګوالي د افغانستان د دولت د تمو او انتظارونو او همداراز د خلکو د تمې او هیلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلې.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سول را پون کده
زمون شبین ننی همکاران دی افغانستان دی سولی پر پروسی باندی اغیزمند
دلفا اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایه شیبه پا شیبه را پورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او ووینی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغان چارواکي وایي چې د میدان وردګو ولایت کې ملکی خلک د طالبانو په برید کې زیانمن شوي دي. دوی وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شویو توغندیو دولسو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د امنی قومندانۍ ویان څارمن حاجي محمد اوپیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان ښار باندې دوی توغندۍ توغولې چې په پایله کې پنځه ملکی کسان ووژل سو او اووه کسان نور ټپیان سول. نوموړي وایي یادو توغندیو خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اړولې چې پر مهال دوه موټر تخریب سوي او ګڼ شمېر نورو خلکو ته هم مالي زیانونه رسېدل. دا په داسې حال کې ده چې پنځه ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ د لګېدو او د ډزو له امله پنځه ملکی کسان وژل سوي وو او درې تنه نور ټپیان سوي وو. د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان ښار پر داسې مهال وسلوال طالبان توغندي زبریدونه کوي چې د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او یوازې دوې ولسوالۍ لومړۍ حصه او دوهم حصه بې سوده او دغه راز مرکز میدان ښار د افغان دولت سره دي.
په میدان وردګو کې پر ملکي وګړو د برید او د ملکي تلفاتو په اړه راپور مو اورېده. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له دې بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره کافي امکانات نه لري. ډیری دا کورنۍ د افغانستان د څو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو د زیاتېدو له کبله اړې شوي دي چې له خپلو مینو ووځي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزارت د بې ځایه شویو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي دا یو پالیسۍ جوړوونکی وزارت دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري چې د جګړو له امله له دغو بې ځایه شویو سره مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رضا بایر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در پانزده روز اخیر حدود 5300
په وروستیو 15 ورځو کې شاوخوا 15000 او 300 کورنیو او په ټول کال کې یعنی په 5 میاشتو کې 15000 کورنیو خپلې اصلي مینې خوشی کړي او بې ځایه سوي دي. اکثره بې ځایه سوي هم د کندز، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو دي.
دغه بې ځایه شوي ټول جګړو پسې اخیستي چې د سړېدو یې هېڅ رک نه لګېږي. 45 کلنه مرحبا چې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اصلي اوسېدونکي دا د جګړو له امله د نارنګ ولسوالۍ ته کډه شوي خپلې ستونزې داسې بیانوي.
خاوندان پکې تملو شو تک ګورونه رانه پاتې شو. دغه شانتي را د پیاده رو کې را باندې شپې را لیو کې داړي ته ورته دې درا دې چې ماشومان دی ولوبو کند غرق له ما دې ماشومات روپۍ را سنشته سړی را تر نشته دې ټول کوند دې دغه راغلی.
لا یو شمیر جګړه ځپلو ولایتونو په زورګونو کورنیو کابل ته مخه کړې چې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغو بې ځایه شویو کسانو وضعیت له نږدې کتلی وایي په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
یو شمیر دوی د خپلو خپلوانو کره راغلي دي، هلته یې اړولي دي. مثلا په یو کور کې څو کور اوسېږي. دغه شان په خلکو باندې غږ شوی دی چې له دوی سره د لومړنیو توکو مرسته وکړي، لکه شړۍ، بالښت، توشکه، کمپله، هر څه شوي. ځکه دوی په هغه عکسونو کې لیدل کېږي چې په سپیرو خاورو کې ناست دي له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره. نو کورنۍ ډېره بې ځایه شوي دي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. کابل سره شمالي سیمه هغه سیمه ده چې نږدې پرته ده له شمالي ولایتونو چې خلک راځي. دا ورته اولنۍ سیمه ده. دلته اوس یو شمېر دوی اړولي دي او د لومړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
کابل ته په کډه شو کې اند هلمند له مرکز لښکرګاه څخه چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی هم په سلګونو کورنۍ شامل دي. له هلمند یو شمېر دغو بې ځایه شو پرون په کابل کې په یو لارون کې خپلې ستونزې را برسېره او له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه وکړه. د دې لاریون یو ګډونوال نصیب الله داوري ازادي راډیو ته وویل په لښکرګاه کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې په لکونو کورنیو ته ځاني مالی او هم له رواني پلوه زیان رسیدلی. وضعیت ډیر خراب دی،
وضعیت بسیار وخیم است، تمام
ټولو خلکو ته زیانونه رسیدلی او بې ځایه شوي دي. زه له خپلې کورنۍ سره په دې وتوانېدم چې له یوې جوړې کالیو سره له سیمې ځان وباسم. په عین حال کې د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس پرون په یو بیان کې د افغانستان روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی او په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي یې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې یوازې په جولای میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلي او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. دغه راز د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې ده چې د جګړو له کبله له بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي یوازې په تیرو لسو ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله د 4000 ټپیانو درملنه کړې. د دې کمیټې چارواکي د افغانستان روسي امنیتي وضعیت ته په پام سره وایي چې دا وضعیت د اندېښنې دی او ټینګار کوي چې د جګړو ښکېلې خواوې د ملکي وګړو ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. که څه هم د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ټپیان له کوم لوري څخه دي، خو په دې وروستیو کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو ولسوالیو او د ولایتونو په لویو ښارونو کې سختې نښتې روانې دي چې دواړه خواوې د یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي. د ازادي راډیو خبریاله له کابل راپور راکوي.
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د شدید جګړو دوام او د ملکیانو قربانۍ سره صلیب نړیوال کمیټې یا ICRC د سې شنبه په ورځ د جګړو له امله د هغو ملکي وګړو په اړه راپور خپور کړی چې په تیرو 10 ورځو کې ټپیان شوي او د دغې کمیټې په روغتونونو کې درملنه شوې ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې د مرکزی استازولۍ ویاندې رویا موسوی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په اګست میلادي میاشت کې له لومړۍ نیټې تر ننه پورې له 4000 زیات ملکي وګړي په جګړو کې ټپیان شوي دي. د دغه کمیټې نه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې جګړه د کندوز، لښکرګاه، کندهار او د افغانستان د نورو ښارونو په مرکزونو او شاوخوا سیمو کې سخته سوي او زرګونه ملکي وګړي یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. ICRC یوازې په لسو ورځو کې په دې کچه د ټپیانو شمیر ته په کتو ویلي چې دا د تاوتریخوالي شدت ښیي. په افغانستان کې د ICRC د مرکزي نمایندګۍ مشر ایلی وافیلیون ته دغه خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلې چې کورونا ویجاړیږي، روغتیایي کارکوونکي او ناروغان په خطر کې دي، روغتونونه او همدارنګه د اوبو او برېښنا تاسیسات زیانمن کیږي، په ښارونو کې د چاودیدونکو او اصلي کارونه له اصلي مخو هاخوا پر ملکی وګړو بې توپیر او بد اغیز لري. ډیرای کورنۍ بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خوندي ځایونه ته وتښتي او دا وضعیت باید زر تر زره پای ته ورسیږي. د دغه کمیټې د چارواکو په حواله یوازې په 13 جولای میاشت کې تر 14000 ملکی ټپیانو سره مرستې کړي او هغوی ته روغتیایي خدمات رسولي دي. په دې راپور کې یوازې د څو مشخص ولایتونو نه یوازې د هغو ټپیانو شمیر ورکړل شوی چې د سره صلیب په ملاتړ روغتونونو کې درملنه شوي. خدای چې په ټولو ولایتونو کې د ټپیانو شمیر څومره دی او هغوی چې په یادو ولایتونو کې هم د سره صلیب په روغتونونو کې نه بلکې په نورو روغتونونو کې درملنه شوي شمیر یې څومره دی جزئیات نه دی ورکړل شوي. تکل صاحب دا هم نه دی ویل شوي چې زیات شمیر ټپیانو کې څومره ښځې، څومره ماشومان او څومره نارینه دي. دغه شان دا چې څومره ملکي وګړي وژل شوي او په دې اړه هم معلومات نه دي ورکړل شوي. خو وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د 2021 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه 80% لوړه شوې. دغه کمیسیون په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1,000 ملکیان وژل شوي او 3,000 نور ټپیان شوي دي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه خبر پاڼې په اړه تر اوسه نه دي ویلي، خو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د ملکیانو ځوان ته د ملکیانو د ځوان خوندیتوب د خپل لومړیتوب وګرځوي. همدارنګه طالب ویان ذبیح الله مجاهد او نور ویان بیان هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکیانو خوندیتوب په اړه ژمنې کړې وي. په دې ورسته درې میاس کې د افغانستان اکثر ولایتونو او سیمو کې خلک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو نښتو شاهدان دي چې ډیری خلک د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د خپلو مینو بې ځای کېدو ته هم اړ شوي دي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریاله وه چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول چې وایي په تیرو لسو ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو 4000 ټپیانو علاج کړی. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو پکې ګډون کړی. د افغانستان د پلاوي مشر د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي د هغه په وینا په دې غونډه کې به پر دې ټینګار وشي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی ودرول شي او طالبان د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي بي 250 الوتکې په بمبار کې ولس طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیت قومندانې وایان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري نن شاوخوا 10 بجې د دې ولسوالۍ د سرتپې احمد بیک په سیمه کې د طالبانو پر مورچلو وشوه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او ولسي پاتونوالو د فیض آباد ښار د نیولو په هدف د طالبانو درېمه حمله په شاوتن بوله. د بدخشان د امنیت قومندانې ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه طالبانو له شپږو لورو پر لپسې بریدونه وکړل چې د حکومتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د ایران په خوانی څارنوال حمید نوري نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یو محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1983 کال چې له تهران بهر په ګوهردشت زندان کې د مرستیال څارنوال په توګه دنده ترسره کوله د پزرګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته وروګرځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبري وکړه او له ایران نه وغوښتل شول چې له ځنډ پرته په ویانا کې درول شوې خبرې بیرته پیل کړي او اټومي فعالیتونه ودروي.
سموګ خاګله ازادۍ رادیو اوري او د هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د استرالیا ملي لوبډلې په خوانی چټک توپ اچون کې شان ټایټ د افغان کرکټ ملي لوبډلې روزون کې وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي ویب سټ کې نن لیکلي شان ټایټ چې اصلي نوم یې شان ویلیم ټایټ دی د 1993 کال د فبروري په 22 نیټه زیږیدلی او اوسمهال 38 کلن دی او د شپږ فوټ او 15 انچه قد لرونکی دی. شان ویلیم په 2004 میلادي کال کې د استرالیا لوبډلې ته راغی او په 2016 میلادي کال کې وروستۍ لوبه ترسره کړې ده. هغه ټولې 15 یو ورځنۍ لوبې کړې او په دې لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولې چې غوره توپ اچونې د 9 منډو په ورکړه د 4 لوبغاړو سوځول دي. شانټایټ د نړۍ د چټکو توپ اچونکو په ډله کې هم ډېر شهرت لري او تر شعیب اختر وروسته دویم نوم یادېږي چې چټکه توپ اچونې کوله. د بامیان د بدني روزنې ریاست وایي روانو نامنیو په ورزشي فعالیتونو منفي اغېز کړی. د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد اسحاق هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوهمارت او سیغان ولسوالیو له سلو ورځنی سقوط او نامنیو زیاتېدو سره د ورزشکارانو اکثره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له تمریناتو پاتې دي. ښاغلی هاشمی وویل په وروستیو کې په بامیانو کې ورزش ښه پرمختګ کړی او نجونو او هلکانو په بېلابېلو برخو کې تمرینات کول او د 2020 توکیو اولمپیک سیالۍ پرون ناوخته پای ته ورسېدې. د امریکا اولمپیک کاروان د 113 سرو زرو سپینو زرو او برنزو میډالونو ګټلو سره د نړۍ د سپورت د دې لوبې سیالیو اتل شو. چین او جاپان هم په ترتیب سره دوهم او دریم ځای ترلاسه کړل. د افغانستان 15 لوبغاړي په 4 برخو تکواندو، اتلانتیک، نخویشتنې او لامبو وهنې په برخو کې ګډون وکړ چې ښه لوبې وکړه خو کوم میډال یې ترلاسه نه کړ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې ژوند په شیبو کې خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور نړیواله موضوع په امریکا کې د کووید 19 دلتا بڼې د خپرېدو له کبله په دې ویروس د اخته او بستر شویو کسانو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې یو ځل بیا لوړې کچې ته رسېدلی. له ملالۍ بشیر څخه په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د جولای په لومړیو کې په امریکا کې د کووید 19 دلتا بڼې پیښې سبتې دل پیل شوې او داسې ښکارېده چې دا یوازې یو څو پیښې دي، خو وروسته څرګنده شوه چې دا ویروس په پراخه توګه خپور شوی، په ځانګړې توګه په هغو ایالتونو کې چې لږ خلکو واکسین ترلاسه کړی دی. د مثبتو پیښو شمیر په ځانګړې توګه په جنوب کې زیات دی. په دغو ایالتونو کې آرکنسا، فلوریډا، لویزیانا او میسیسیپی شامل دي چې په ټول امریکا کې ډېرې د کووید 19 پیښې پکې ثبت شوې دي. د دې ترڅنګ راپورونه ورکړل شوي چې دا ویروس هغو سیمو ته هم تللی چې خلک پکې واکسین شوي دي. په تیرو اوو ورځو کې په امریکا کې د کووید 19 د مثبتو پیښو شمیر هر ورځ په اوسط ډول 110,000 ته رسېدلی دی. له دې سره د مثبتو پیښو شمیر په تیرو دوو اونیو کې 2 چنده لوړ شوی دی. تر 15,000 زیات خلک بستر شوي دي، خو د نویو مثبتو پیښو بستر سویو او مړینو اکثریت په هغو سیمو کې دی چې نه دي واکسین سوي. د امریکا د کوچنیانو د روغتیا اکاډمي د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تیره یوه اونۍ کې 4,000 کوچنیان په دې ویروس اخته سوي دي او دا د ټولو مثبتو پیښو 15% جوړوي. نور راپورونه وایي چې د امریکا او کاناډا ترمنځ پوله د هغو کسانو پر مخ پرانستل سوه چې بشپړه واکسین سوي دي. دا پوله 18 میاشتې پرته له لازمي سفره د خلکو پر مخ تړلې وه، خو اوس هم د کاناډا وګړي نسي کولای پرته له لازمي سفره امریکا ته ننوځي. په اروپا کې فرانسې د سې شنبې په ورځ له خلکو وغوښتل چې رستورانو او کافیګانو ته د تګ لپاره او بسونو، الوتکو او ټرین کې د سفر لپاره د روغتیايي پاڼې له ځان سره ساتي.
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شون جونو څخه د کورنۍ د نملا تړستونز ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې که د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به یې د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي وي. خو د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولی شي؟
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو یې نه پریخوده، حتی زمون کور ته یې نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي.
د تاوتریخوالي ښکار شوی خزه که د کورنۍ ملاتړ له ځانه سره ونه لري د اروایي پلوه له کوم ډول ستونزو سره مخ کیدای شي؟
خزه ډیر حساسه روحیه او روان لري، که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه خزه د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزه په غک پیلېږي.
زه په خپل کورنۍ ژوند کې د خپل خاوند سره مخالفت سره مخ شوم، او هغه ډیر شدید مخالفت و. نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تورته وای کو اندای به وای چې انداستا ورونه دي. نو زه ولرم د خسر کوته می او لیور مې راوصل مریته راست. نو از ما لیور دای و بخښ و ژوندې نه ده، هغه راغله بل ورته. نو دا مشکلم په دې ځای کې حل کړ.
دا عفیفه معروف چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لارې حل کړي به. هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو، او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړی توپ یې حل کړو. عفیفه تا ورته فاطمه هم راته د خپل خور کیسه کوي. هغه وای خور یې د خسرګنۍ له تاوتریخوالي سره مخ و، خو دوی وتوانېدل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو له لارې حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړه نو دا زما خور ماصله وه، نو کله چې د دې واده وسو لږ کورنۍ چې راغله ټول شیان قبوله کړه چې مونږ یې پرېږدو درس ته هر شی ته. نو پس له واده دې باندې قیدات ډېر ولګول، دغه خپل هلک البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله. درس ته یې خو هېڅ نه پرېښوده، حتی زمونږ کور ته یې نه پرېښوده، خپلوانو کره وادونو ته هېڅ شی ته اجازه یې نه درلودل چې لاړه سي. نو د دې علت هم نه و معلوم. هغه بیا مونږ داسې یو کار وکړه چې د دې خپلوان هم یو څو نفره مشران، البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پو هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملا مو پیدا کړه. نو مونږ خپله هغه مشران ورغله، نو دې ټول سره کېنوله. بیا ملا چې دا خبرې واورېده نو د هلکې ښه دغه کړه سرزنش یې کړه، بیا اوس شکر ښه ده.
د کابل ولایت اوسیدونکي زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسؤلیت دی. هغه له دې ډول حالت سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زه خپله ودرېدلی یم او باید ودرېږي. مونږ مثال درې څلور خورګانو واده کړی دی کنه، دغسې مثال یو مثال به شکر ده نور په مشکل نه دی لیدلی، یو مثال لږ دغسې مشکل مو مقابل کې ودرېدلو. البته اول که سړی خپله عاقل کنه پوه شي باید اجازه ورکړي، او بیا هغه کوم ځوان یا کوم سړی چې مثال تا تاوتریخوالی په لاره شي کنه خپله هم ښځینه یا مثال ظلم کوي دغه قبل کې باید درېدنه اوسي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوي چې یو له دغو ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوې لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپلو اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړی. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالوحید فرزایی وایي د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي، بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي، خو کله چې خپل د دې لور نه غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي، نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنی چې دا د دې نجونې حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د دې ښځې حق ده او پلار او مور د دې ملاتړ حق لري، خو داسې نه شي کولی چې دغه نجونې ونه غواړي چې د خپل حق استفاده وکړي او دوی په دې باندې په جبري شکل د دې د حق استفاده یعنی سبب وشي.
لکه څنګه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او له ټولنې جدا انساني ژوند نشي کولی، همداشان ټول انسانان د یو بل مرستې ته اړتیا لري. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح وایي که یوه ښځه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ ونه لري ممکن له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ شي.
د ګډ کور په ژوند کې طبیعي خبره ده، په ځینو کورونو کې ښځې د ډېرو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. بناً ښځې کوښښ کوي ترڅو دغه ستونزې حل کړي او د دوی یوازنۍ د شکایت مرجع او د شکایت ځای او هیله او امید هم هغه مور پلار وي. ښځې ډېر حساسه روحیه او روان لري، که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه ښځې د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کېږي، او حتی په ځینو مواردو کې دا ښځې ځانوژنې ته هم لاس اچوي. بناً په داسې حالاتو کې کورنیو ته خصوصا مور پلار ته لازم ده ترڅو د خپل د کورنۍ غړي لور یعنی د دوی په سم ډول ملاتړ وکړي او په داسې ډول ملاتړ وکړي چې د هغوی په کور کې د اصلاح په نیت وي.
دا چې د ښځې او مېړه په ژوند کې مداخله کول څه ته وایي او د خور او لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول څومره اړین دی، دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
ما محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو د تاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د خاون او خزي په شخصي ژوند کې د کورنۍ هیڅ غړی باید مداخله ونه کړي. دا چې د خزي او خاون ترمنځ کوم شخصي موضوعات رامنځته کیږي، کوم خپګان رامنځته کیږي، نو د کور غړو ته لازم نه ده چې د دوی په منځ کې مداخله وکړي.
سمیع الرحمن رحمانی مده کابل کار تجار رسیدون کای زینی وخت خوخی خسر ارکی چی په زینی مسائلو چې مسائلو کې مداخله وکړي، کله چې د خزی او میړه ترمنځ کومې ستونزې رامنځته کیږي یا دیتا د غستونزې رسیږي چې دوی له یو بل څخه جلا کیږي، نو دی وخت کې کولای شي چې خوخی خسر خپل انګور ته وزوی ته ور داخل شي په اصلي مسائلو کې، شخصي مسائلو کې د دوی ترمنځ جوړ جړای وکړي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې باید شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی سعادت که په سر کې راته وایست چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولې شي؟
د توتریخوالی پر وړاندې د لور یا خور څخه ملاتړ نه کول په حقیقت کې توتریخوالی ته رشد ورکول دی. کورنۍ دې باید دا ځان ته معلومه کړي چې که چېرته واقعا د لور سره توتریخوالی صورت نیولی وي، نو باید هغې لپاره د عدالت وغوښتل شي او انصاف دې ورسره وشي. خو که چېرته د دوی ملاتړ ونه شي او دوی همداسې پرېښودل شي، نو ډېر بد عواقب یا پایلې به له ځانه سره لري. چې موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې د داسې پېښې او قضیې شاهدان یو، یعنې زموږ نجونې ډېری وخت د توتریخوالی لاندې قرار لري او دوی په همدغې توتریخوالی باندې خپل شپې او ورځې تېروي. زموږ ډېری خویندې سوځول شوې دي، د هغوی سره د انساني کرامت خلاف عمل شوی دی، په ژوندون کې د هغوی څخه پزه، غوږونه او نوکان ترې ایستل شوي دي. همدارنګه مختلف هغه غیر انساني او غیر اخلاقي اعمال ورسره شوي دي. که چېرته د تاوتریخوالي کوم ډولونه موږ او تاسو ګورو، دا زموږ په خویندو باندې شوي دي او موږ په خپلو ټولنو کې د دوی شاهدان یو. نو د دې وجه او د دې اصلي لامل هغه کورنۍ دي چې دوی بعضې د عواملو له وجې نه او یا هم د بعضې ملحوظاتو له نظره دوی د خپل لورګانو د ملاتړ څخه صرف نظر کړی دی.
اغلی سعادت، ستاسې په نظر باندې د لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د کورنۍ ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي؟
د لور او خور څخه ملاتړ د تاوتریخوالي په مقابل کې هیڅکله هم مداخله نه ګڼل کیږي، بلکې دا کار د خپل لور او خور څخه د حفاظت په معنا دی. هر یو مور او پلار د اسلامي او انساني وجیبه لري چې د خپل لور او خور یا هم اولادونو څخه ساتنه وکړي. دغه ساتنه که په خپل کور کې وي او یا هم د خسرګانو په کور کې وي، یعنی که یو پلار یا غواړي چې خپل لور ورکړي او د هغې ژوند جوړ کړي، نو د هغې د راتلونکي ژوند لپاره باید د ډېر احتیاط او دقت څخه د کار واخیستل شي، تر څو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي ښکار نه شي او کورنۍ دې ته مجبور نه شي چې د هغې په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. نو زما د میندو د پلارونو څخه یا د کورنۍ څخه مې دا جدي غوښتنه ده چې لطفاً د خپلو لورګانو په ورکړه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه واخلي، تر څو په راتلونکي کې له داسې وضعیت یا داسې حالاتو سره مخامخ نشي. هیڅ یو مور او پلار نه غواړي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، بلکې غواړي چې اولاد یې خوشحاله او ښه کورنۍ ولري. هیڅکله د خپل اولاد بد نه غواړي، خو دا چې د لور په ژوند کې کوم ستونزه موجوده وي یا د کوم ډول تاوتریخوالي لاندې قرار ولري، نو مور او پلار دې ته مجبوریږي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، تر څو دا ځان ته معلومه کړي چې د لور کوم حق او حقوق چې لري هغه تر پښو لاندې شوي یا نه، یا د لور د ژوند لپاره کوم تهدید یا فشار موجود دی، او یا هم کیدای شي کومه بل ستونزه ولري. نو د دغې ستونزې د حل لپاره دواړه کورنیو سره باید خبرې وشي او د هغې لپاره باید یو حل لاره پیدا شي، تر څو وشي کولی چې دغه راتلونکي ژوند چې کوم هلته لري دا په آرامۍ او په خوشحالۍ سره پر مخ یوسي.
دنی مینړی اوریدونکو، د دې ونی خبرونه چې د لور څخه د کورنۍ نم لا ترستونځ ته ځانګړي شبي وه هم دومره وه. تربیه د خدای پامن.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خادونه واړه شنه خادونه زنه خاله نو کجیبه دی کونه
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنۍ فرشونو پاکه څومره پوهیږي؟
انسانانو به د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره د هغو څخه به استفاده کولی.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک پاکله څه وایي؟
فخوا څه وه ګلیم وه او پاتې شو د سترنجانو سابقه وه په و رنګه به کار وه. دا اوسني فرشونه چې دي ټول د سفنجي دي څه پښې پېږدي خرابېږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کېږو. ارزښت یې روښانه وو او د کیفیت په باب د خلکو خبرې اورو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، فرش یا هغه څه چې غولی ورباندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاوو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش بڼې هم بدلې شوې دي. په پیل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې اوبدل کیدل. ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی اویلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پرش تاریخچه د بشر د ژوندانه نصر مساوي تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې لا انسانان متمدن سوي نه و، لا د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول پرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دغه د پرش لومړنی بنسټ هم په آسیا کې ایښودل سوی دی او دغسې په منځني ختیځ و منځني آسیا کې دا جوړېدل. خو دغه پرشونه به اندازې له مخې لوی متوسط او کوچنی و، حتی د ماشومانو لپاره به هم دا پرشونه جوړېدل. په لومړي کې دغه پرشونه ډېر ساده و، بیا وروسته په پرشونه کې تزئین رامنځته سو. حیواناتو د وړیو څخه د وجوغونو څخه د پوستکو څخه به پرشونه جوړېدل. همداسې سوکه سوکه بیا د تارونو څخه د ورېښمونو څخه دې ته ورته د نورو رنګارنګ تارونو څخه هغه نخي او سونډي او لیلوني تارونو څخه پرشونه جوړېدل. د اریایانو د پرش جوړېدل معمولا په کورونو کې کېدل او د ښځو د خوا کېدل. د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راورسته پرشونه ماشیني سوله. په لږ وخت کې ډېر پرشونه جوړېدل خو کیفیت بیا هغومره نه و.
د فرشونو د نمونو په اړه او دا چې کوم ډول ښه دي، له فرش خرڅونکي هاشم څخه مو پوښتلي دي. نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهورې دي. هغه کسان چې بهر ته تګ راتګ لري وطني قالینې وړي او په ډېر ویاړې په نورو ملکونو کې کاروي.
دغه وطني قالینې وي، په هغې کې لکه مور قالینې وي، خوجه روشنایي قالینې وي، خرسه قالینې وي، ګلام راته نیمچی و پوزی و مواد ټول طبیعي و. خپل دغه کوچیانو یا مال خلکو څه کوم ګډانې ساتل، هغه نه به دا پشم اخیستل، هغه نه به پشم به مثال رنګ بیا به په هماغه رنګ مطابق باندې هماغه ګلمونه او قالینې همدا وړې هغه به جوړول. هغه ډېر ښه قالینې وي، هغه باندې به څه وخت تیر سو، د هغه به خپل کیفیت له لاسه نه ورکاو. خلک اقتصاد ډېر ضعیفه ده، په قالینو ته وس نه رسیږي، اتا یو مکې ته وس نه رسیږي. اوس یو نیم سړی کوی سی راسی خپل وس توانه پورې یو قالین اخلي، یو نیم داسې خلک دلته مونږ ته راځي چې وایي مونږه واستوان لرو ارزان قالین منترا کنو هغه تبن ارزان سینو کیفیت لا لاس ور کوي
میرمنی چې پاک سره کورونو کې د فرشونو جارو کول ور لغړی وی په دې نظر دی چې په خانی فرشونه په اسانی سره جارو کیدل او بیا به تر ډیره وخته پاک هم وو. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې د دې په کوټه کې تر اوسه هغه سابقه ګیلم هوار دي
ګیلم به او پاتې سو د سترنجان سابقه وه دغه نو په اوو رنګه به کار وه دا ګیلمونه او پاتې سو د سترنجي به په درې رنګه دوه رنګه به بیا به هماغه سترنجي به م کال کې یو دانه اتمن اخیسته د کور مخکې به م واچو څه پې ګرځېدلو به په دې څه بل کال ته به یې کار نه ورکوي شنېده به نو او د ګلیم څه به بیا هغه به م درې څلور کاله به بغم هم کار اخیسته دا اوسنی فرشونه څه دي ټول دا سفنجي دي څه پښې پېږدې خرابېږي پاتې سو هغه سابقه سابقه خو ډېر ښې وه بغه هغه به ګرځېدلو نه به پښې خرابېده نه ښه نه بد ډېر آرامه وو پاغې کې اما خپل کوټه کې څکېنم هماغه نه او پاتې سو نورو کې بیا دغه داغې اچولي دي انده نه وي دا بازار کې سېدي دا فرشونه کاره ته باور وکړه څه دغه اوس څه زه یې جارو کړمه که نه څه زه سار وزمه څه زه مثلا جارویي کړمه درې څلور ورځې بیا زه نه جارو کوم پاک کاری او هغه د 24 ساعت که جارو کوي د سیو ګردک نیسی او د سیزر خاور او دادی زنده کش کوي ما خسی دست خواکی که می چزه اماغ میوار کری پیکینه مجیگه کنه
لیمچی چه لبخانه و فرشون از خشمیری لکیگی وزی هم هغه کسان کاروی چه ده هردوکو ستونزی لری په ډیرو اصری کورونو که با مپام شوی وی چه په تخت یا هم په غولی لوڑه از خا اوبدل شوی لیمچای هوار وی د لوګر اوسیدونکو خاطره احمد زی وای چې مورې له لیمچی پراته په بل فرش نکینی ځکه د پښو درد ورسره کم شوی دی
زه زیاتره شوق دي شوین سره لرم یو خو دا د څه د کیفیت لحاظ نه ډېر ښه دی د دوی کیفیت که وګوري دغه د مونږ په کور کې وطني قالین دي څه تقریبا که زه ووایم د ما په عمر پکې دي او لا تر اوسه همغه رقم کیفیت څه هغې وخت کې درلود اوس هم لري ډېره ښه فایده د لمسی درته ووایم د پسه د پاشم نه جوړېږي که نه دا بهترینه فایده پیږي څه د لاس او د پښو درد کاملا د منځه وړي او د ما مورجانه څه ده کله چې دغه د ملا او د پښو درد ورته پیدا شو بیا دغه هم څه اخستی تقریبا څلور کاله کېږي چې مورجان شپې کې په همغه باندې څه ملي او بل دا څه دغه سابقه شیان څه دي ډېر خاطراتي دي که نه او د وطن جوړښت ډېر مهم دا شاید
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شوبو خبرونه اورم علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زرد کوم تاریخ ایمان شمای وطن
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي محمد جواد له لسو کلونو را په دې خوا د فرشونو کاروبار کوي مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شي
پخوانی فرشونه چې ول د سبافت او ډیر ښایسته ډیزاین نه ول نو هر څوک خوښي د مور په لحاظ اوس چې دی بس د مغه طرح باندې اوس د نوي ډیزاینونه هم جوړیږي په دې چې ډیر ښایسته ښایسته ډیزاینونه ول پخوانی په دغو کې طرحو ډیزاین کې
هر ورځ په کوم شمېر خلک دلته راځي او له تاسو نه فرشونه اخلي او دغه کسانې چې هغه پخوانی ډیزاینونه خوښي
موری گل ورته وای خسته ډیزاین دی ځکه په هر رقم پوخ او توشکی سره خ میچینګ کوي دغه خطر په خانی ډیزاین وخخ
دا نوې فرشونه چې دلته جوړ شوی دی خو ډیزاین په خانی دا چیرې جوړیږي
دا نوې ډیزاین چې اوس راغلی ډیر خسته خسته ډیزاینونه هم دی او دا د ایران ساخت دی او ډیر ښه کوالټی لري او په پخوانی ډیزاینو کې چې کله جوړیږي ډیر خسته او ډیر ښکلاوي لري ځکه خلک هم ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي او ډیر خلکې زیاتره دغه پرشونه اخلي
په افغانستان کې نه جوړیږي
نه افغانستان کې هغه د سبافت وطني قانونه جوړیږي هغه بیا ټول خارج ته واردیږي
د ډاکټرانو په وینا غزي فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې پازاب نکړي. ډاکټر نور الله نور خبر سره
دا سابقه ګلم خو مخ سره زیات دی هغه مغرب دی ته قاصر مده دیوالو کې په ځای کوټو کې باندې لاسي کار باندې جوړ شي وي. علاوه دی ګلم نه یو څو جای نماز شوقي زیاتم چې ویلرم وې ساتم. طبیعت خو خپل د سیو حالت دی چې هغه دی خپل دماغ چې کوم مرکز دی اگر توجه قدیمی یا پاک طبیع آثار بانده دیر زیاد جذبوی تاثیر پا اصاب بانده لری حتی پا دی بانده چی سرای مثلا زوان پاتیشی اصاب یا آرامشی در طول دقیق طبیع شانده چی در غیر پاره دیر مؤثر دی وست مثلا دست شایان چی بازار تراوتل یا اگر مثلا خپلا پا که ناستل و لگه در قالین چی چی پا دی ترکی پنوم و ایرانی پنوم و پاکستانی پنوم افغانستان ترازی در خپلا دیر زیاد استعمال لری د صحت به حساب د خپل ځان مشکلات د خپل لري ولې چې تبیینی دی پغه کې ډیر شیان ډیر میکانیزمونه په کاریږي چې هغه په فابریکو کې بیرته جوړ شي پروسس شي هغه کې ډیر وخت تیر شي مصد دسیدی چې بیا هغه کې ناستلی خصوصا چې پغه شیان باندې په د بار بنده جلد باندې کینه او پاسیګونه هغه ته لکه مشکلات پیدا کړي.
درنو دوستانو په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو په لاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.